دا مشال رادیو دا په یو بل خبرونه کې ز نجیب امیر تاسو قربایم. دا وخت په پیښور کې د مسپخین 2 بجې شوې دي. تر 3 بجو په دې خبرونه کې د ریپورتونو ترڅنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث مو ورده شي. خپل خبرونه ته وړاندې کوو چې احمد الله تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی سرچینی وای پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان 12 بندیان خوشی کړی دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د اومیکرون بڼې لومړی شکمن کیس مخه تراغلې دي او د اولمپیک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 ډالر مرستو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل ایوی سرچینی مشال ویډیو ته ویلي چې پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان 12 بندیان خوشی کړی دي. حکومت او طالبانو د نومبر له 9 نیټې څخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی و چې نن یې موده پوره شوه. دا د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د 100 بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی و خو په قبایلي سیمو کې ایوی سرچینی پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر په 10 په جنډوله کې ساتل شوي 12 بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته یې تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل. سرچینی زیاته کړه چې په خوشی شوو کې د طالبانو مهم کسان نشته خو په راتلونکو څو ورځو کې به نور طالب جنگیالي هم خوشی شي. حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ منځګړتوب کوي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د اومیکرون بڼې لومړی شکمن کیس په کراچۍ کې مخې ته راغلی دی. د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر عزرا پچی هونن سهار په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په مشتبه توګه یو 50 کلنه ښځه د اومیکرون نه متاثره شوې او د جینیاتي مطالعې وروسته به یقین سره ووایي چې دا کیس د اومیکرون دی او کنه. د نوموړي وینا وه چې یاد وایرس نه هغه خلک زیات متاثره کیږي چې واکسین شوي نه وي او متاثره شوې زنانه هم واکسین نه دی کړی. 13 میاشت په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې د کرونا وایرس دا نوې بڼه را پیدا شوه او په تیزی سره د خپرېدو په حال کې ده. رپورټونه وایي چې د نوې بڼې د ناروغۍ علامې د پخوانیو هغو په پرتله شدید نه دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې دی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ویډیو ته وویل چې پرون په موټر سایکل سپرو کسانو د میرعلي په ګربز سیمه کې بادشاه زمان نومیتن ووژلو او وتښتېدل. د دسمبر په 6 هم وسلوالو په ایدک سیمه کې یو ځایي کس وژلې او څلور پولیسان یې جوبل کړي وو. د دې پیښې ذمواري هیڅ چا نه ده منلې. له تازه پیښې سره په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د وژل شویو کسانو شمیر 25 ته رسیدلی دی. په سواد کې په یوه ټولګوندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت د لژمنې سره سم د ملاکن ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د سواد ټریډ فیډریشن یا سوداګرو اتحادیې لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. غونډې ته د سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم اویل
2023 پورې باقاعده د پیار یو نوټیفیکیشن زموږ سره دی چې ملاکن ډیویژن د هر قسمه ټیکسون نه مستثنا دی. خو د دې باوجود چې کوم دی د بجلی په بلونو کې، د ټیلیفون په بلونو کې، د ګیس په بلونو کې، برانډډ کمپنیانې، کوریر سروس، ټول زمونږ انکم ټیکس، سیل ټیکس، جنرل ټیکس چارج کوي.
خو په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ملاکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم د دې غونډې په غبرګون کې پرون مشال ویډیو ته وویل حکومت په خپل ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې د 2023 کال هخوا هم ملاکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 ډالرو ژمنۍ مرستې اعلان کړي دي. دغه لوبغاړي د اګست په میاشت کې د طالبانو تر واکمنې دو وروسته په افغانستان کې ژوند کوي. کمیټې په بیان کې ویلي چې د آی او سی انتظامی بورډ پرون د مرستو منظوري ورکړه. بیان زیاتوي چې کمیټې به د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر سره په ګډه کار کوي چې د مرستې په افغانستان کې 2000 لوبغاړو ته مستقیما وسپاري. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
احمد الله نمو خبرونه اوریدل. په پاتې خبرونه کې له مانه نجیب عامر سره یو تاسو لپاره موبایل بیل ریپورټونه چمتو کړی دی. په دې خبرونه کې او په دوه منی مایک کې درته د مشال ترڼا لاندې باس په تکراری توګه وړاندې کوو. خو را سره اوسې لومړی ریپورټ د حکومت پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د ممکن ناروغي جوړې پاړه ده. د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د نومبر له 9 څخه یو میاشتنۍ ډز بند اعلان کړی و چې نن وخت پوره شو، خو تر دې دوه ورځې وړاندې حکومت د طالبانو 12 بندیان خوشی کړی دي. د خبرو یوې سرچینې مشال لړیو ته کړی ده حکومت او طالبانو په ډېره لاس نه دی ویلي. ډز بندي او د طالبانو خوشی کېدل د دواړو غاړو ترمنځ روانو خبرو اترو برخه ده. حکومت وایي چې د مذاکراتو له لارې غواړي په هیواد کې سوله راولي. د مشال لړیو همکار داود خټک هغه لومړی خبریال دی چې طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو خبرې په ډاګه کړی دی. د طالب بندیانو د خوشی کېدو نور تفصیل عبدالحی کاکړ له نوموړي څخه پوښتنه.
په 8 دسمبر باندې د طالبانو 12 کسان چې دي دا د پاکستان د بند نه خلاص کړل شوي دي، او دا په داسې وخت باندې خلاص کړل شوي دي چې کته ستیاد شینو طالبانو 13 میاش او بیا د پاکستان حکومت د ډزبندۍ اعلان کړو، او د اغه ډزبندۍ لپاره دی یو میاشت وخت ورکړو.
دا خبره چې مشالېډو کوي نو سرچینه یاد دی کاروالی څه دی؟
دا تر ډیره حد پورې کړی دا، بلکې زه به تاسو ته دا ویم چې دا کوم کسان چې خلاص شوي د دې نمونه هم مخې ته راغلي دي، خو هغه به تاسو په میډیا کې اونې ګوري، او په هغه کې څه کسان چې دي دا د باجوړ دي، یو کس نیم پکې د سوات دی او یو کس نیم پکې د وزیرستان دی. نو د دې خو تر دې حد پورې دویم کاروالی د دې دا دی چې ک بل فرض دا خبره ریښتیا نه هم راځي، نو بیا د یو طرف یا د بل طرف نه د دې دا ویل شي چې دا خبر نه دی سم، او تاسو نو په دې ټوله ورځ کې د دې داسې خبره مخې ته راغله.
نو په دې کې څوک مهم طالب جنگیالي دي کنه د عام دغه دي؟
ګورې ک مهم مونږ داسې کسانو ته وایو چې هغه د طالبانو سپلو یا اوده باندې پاتې شوی دي، هغه په سوات کې دي یا وزیرستان کې یا مومندو کې، نو تر اوسه پورې په دغه کسانو کې داسې یو نوم نشته چې هغه څوک وایي چې را دي ډیر مهم کس یا کمانډر یا یو لوی لیډر د طالبانو. البته دا ممکن ده چې دغه کسان داسي د درمیاني درجه یا د غینه هم کم خطر چوي د اغه کې دغه کسان وی. البته دا ممکن ده چې پراتلون کی کې داسي یو سو کسان را خلاص کړ شي چې هغه مهم هم وی.
نو له دې سره دا ټاکټک صرف دا 12 کسان چې خلاص شوي دي دا لکه مزه زه حکم ځای ته وړل سوي
د سرچینو په وینا دا کسان په جنډولا کې او دا د جنډولې نه خلاص شوي دي. بیا دا د انګورړې د لارې دا پکتیکا توړل شوې دي، او بیا په پکتیکا کې د کسان شدید د طالبانو چې هغه کومه د خبرو اترو کمیټې دا هغه ته دا حواله کړل شوې دي.
شاخیری پښتنه کومه چې تاسو په سر کې ذکر وکړئ چې دا د هغو مذاکراتو برخه ده یا ډزبندۍ چې ډزبندۍ هم پکې شامل ده، او هغه یو میاشت وه او نن پوره یو میاشت پوره هم سوله هغه وخت پای ته ورسېدی، نو سرچینې یا څه دغه وایي چې دا ډزبندۍ حیثیت ووسی
تر اوسه پورې خو داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دینه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دی، مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي او د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دی باندې خبرې ترې په مخ کې باندې لاړ شي، او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیا، بلکې زه دا هم واضح کوم چې دا څه چې اوس روان دي نو دا هر څه شی یوازې دزمندې ده، دا د امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا غنه ده. اوس چې دا ډزبندۍ سمره سمره پخېږي دا خبره ترې به اوس کیږي، او اغینه پس په بیا چرته یو راز نیمه نه دا بل وخت اخلي، خو دې مطلب دا لري چې دی په دې خبرو کې نورم په مخکېزي په داسې وخت باندې دی دا خلاصېدل دې ته اشاره ورکوي چې دا په مخکېزي نورم.
دا پاکستان لبند د تحریک طالبان پاکستان دوه لس غړي خوشی شوي، په دې اړه د مشال همکار داود خټک تاسو ته معلومات ترکول.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
وسم د کورونا وایرس پاړه یو رپورت اوریدونکو تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لومړنی کیس موندل شوی دی، او په سن صوبه کې دغه کیس مخې ته راغله ده. زمونږ بل رپورت هم د کورونا وایرس په اړه ده. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ دوام لري، خو حکومت د واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منځوري ورکړي چې تر مخه د 500 کال نه زیات عمر لرونکي، د صحت څنګ عمله او کمزور مدافعتي نظام لرونکي کسان چې د بشپړ واکسینې دوی چې د واکسین د بشپړې دوی شپږ میاشتې تیر شوي، اوس کولای شي چې د واکسینو اضافي ستنه هم ولګوي. د پاکستان د کورونا وایرس وبا د سار او کنټرول ملي ادارې په ملک کې د واکسین شو خلکو کچه زیاتولو لپاره په هغو خلکو چې واکسین نه کوي یو شمېر محدودیتونه هم لګولي، چې پکې د ملک دننه په هوایي او ریلوې سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه هم شامل دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین لګول د روان کال فبروري میاشتې راهیسې شروع کړل شوی او دا مهال په غیواد کې 12 کلن یا لاغي زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. نور تفصیل د احمد الله په رپورت کې.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی د صحت څانګې سره تعلق لرونکو کسانو، 50 کالونه زیات عمر لرونکو او کمزور مدافعتي نظام لرونکو کسانو لپاره د کورونا وایرس واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منځوري ورکړې ده. د روغتیاي چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د صلاحکار ویان ساجد حسین مشال ویډیو ته وویل چې په یادو درې ډول خلکو کې هر هغه تن چې د واکسین لګولو یې شپږ میاشتې شوي وي کولای شي چې اضافي خوراک واخلي.
این سی او سی، وفاق، صوبې او د صحت ماهرین سره کینی او خپل منځي مشورو وروسته د راتلونکو لپاره تګلار جوړوي. حکومت د دسمبر لومړۍ نیټه زیات نه زیات خلک واکسینولو مهم هم شروع کړي او صوبایي حکومتونو ته هم ویلي چې خپل کردار په لوبولو سره هرو مرو د خلک واکسین کړي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې د واکسینو دویم خوراک نه دی اخیستی هغوی ته د رسیدو لپاره سلویخ کال سینټرې جوړې کړي شوي دي، نو دې ګامونو له وجې زیات خلک واکسین شوي دي.
این سی او سی په ملک کې د واکسین شو خلکو کچا زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولي دي، چې پکې د ملک دننه په هوایی او ریلوې سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه شامل دي. د دې پرته د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په 8 ویلی چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغه پورته دي باید واکسین شي، او دسمبر له لومړۍ نیټه به یو نا واکسین شوی ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستي اجازه نه وي. ساجد حسین وایي د واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکوي او ورکړي هم ده، خو یو شمیر خلک بې له څه وجې واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي، نو حکومت مجبورن ځینې بندیزونه لګولو ته اړ شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهیسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن او یا له هغې زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. د این سی او سی د شمیرو تر مخه د دسمبر تر نهمې په هغه هیواد کې 5.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 8.3 کروڑ لکه نه زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی، چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 1.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ په اړه مشال ویډیو چې د یادې صوبې په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر اکرام الله سره تماس ونیولو، نو نوموړی وایي د کور په کور کمپاین سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
زموږ هسپتالونه دي، زموږ موبایل ویکسینیشن ټیمونه دي، زموږ آوټریچ ټیمونه دي، یا زموږ چې کوم ماس ویکسینیشن سنټر دي، هغه نه علاوه هر ډپارټمنټ ته یو خاص نمبر اف ټیمز ورکړي دي. د ترانسپورټ والا څومره زموږ چې په اډی دی په ضلع کې دا ری ویکسینیشن، هغه چې لوکل ګورنمنت ډپارټمنټس دي، دا هغه چې څومره دفتر دي، اوس موږ عدالتونو کې کچرو کې خپل سنټر جوړ کړي. هر ځای چې کوم ځای کې زموږ د خلکو آنا جانا ډیر ده، کله سره به موږ چې ویکسینیشن زیات شي او بیا به موږ هغه اوبلیګیټری ویکسینیشن کوم زو چې هر سړی د ځان سره خپل کارت لګوي.
په پاکستان کې د دسمبر تر نهمې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 23,800 اوړېدلې دی. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼه وایي په هغه هیواد کې د ټولو ورجنو کسانو شمیر شاوخوا 12,900 ته رسېدلی، خو 12,040 نه زیات کسان له وایرسه رغېدلي هم دي. که څه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کموالی راغلی، خو ډاکټران ویره څرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو او د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارډ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی د دسمبر په 8 مشال ویډیو ته وویل ترڅو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نوی ورکړی شوی، تر هغه دی حکومت په محدودیتونو کې نرمی نه کوي.
اومیکرون چې کوم نیو ویریانټ تاسو په میډیا باندې اوري نو دومره مرګونه نه دي شوي د اومیکرون د وجنه. دا غي بنیادی وجه دا ده چې ویکسینېټډ خلک چې دی پاره کې د اومیکرون د وجنه د مرګ شرح ډیره کمه ده. پاکستان کې خو 30% هارډلی چې د خلک ویکسینېټ شوي دي. نو موږ لا فوکس پکار دی چې ویکسینېشن چې دی دا پرایورټی ده. خدای نه خواسته که دا ویریانټ راورسېدو او کوم چې ویکسینېټډ خلک نه دي کېدی شي د دې به ریزلټس نتیجه چې دنه غډیره خنۍ. نو پکار ده دا چې کوم چې حفاظتي اقدامات دي هغه باندې عمل وکړي چې سختۍ سره.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راخکاره او بیا ټول نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر شپږشتمه مخې ته راغلی وو او لومبه تن ترې د مارچ په 13مه د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال رادیو د شفافیت نړیوال ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې تر ټولو زیاته درغلي په پولیسو او عدلی کې کیږي. په پرونی رپورت کې راغلي چې د پاکستان خلک فکر کوي د محاسبه یا احتساب کمزوري او د پولیسو کمې تنخواګانې د درغلې لوی لاملونه دي. د پولیسو پخوانی چارواکي هم فکر کوي چې پولیس سرتیري د خپلو کورنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره رشوت اخلي. نور تفصیل د پامیر ساحل.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې د هیواد د پولیسو او عدلی په ادارو کې درغلي تر ټولو زیاته ده. د ادارې د دسمبر پر 3مه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د هغه هیواد زیاتره خلک فکر کوي چې تر پولیسو او عدلی ورسته تر ټولو زیاته درغلي د ټیکو او د قراردادونو د داو طلبیو پر مهال کیږي. د روڼتیا نړیوال اداره وایي نوی رپورت یې د پاکستان د څلور واړه صوبو په بیلابیلو ښارونو کې د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 14 څخه تر 28 نیټې پورې د نظر پوښتنې پر اساس تیار کړی دی. په رپورت کې راغلی چې د نظر پوښتنې له ټولو ګډونوالو څخه 1.4% هغو فکر لاره چې تر ټولو زیات درغلي په پولیسو کې کیږي او 10.4% هغوی عدلیه یاد کړه چې په اندې پکې زیات اداري فساد کیږي. د شفافیت نړیوال ادارې د پاکستان دفتر وایي په تیرو شلو کلونو کې په هغه هیواد کې د درغلۍ یا اداري فساد په اړه 15 نظر پوښتنې کړې دي چې پکې ورستۍ هغه په 2019 زیږیز کال کې شوې وه. د هغه ادارې له تیرو 15 رپورټونو څخه په څلورو کې خلکو فکر کاوه چې د پاکستان د پولیسو په اداره کې تر ټولو زیات اداري فساد کیږي. محمد عزیز خان په 1990 لسیزه کې د بلوچستان او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د دسمبر پر 3مه مشال راډیو ته ویل چې پولیس سرتیری زیاتره وخت له تاڼو بهر وي او له ولسي وګړو سره زیات سروکار وي، نو ځکه یې په درغلۍ کې د ککړتیا په اړه د خلکو رایا سمخکاری.
په دې ټولو سروي کې د خلکو خیال دا دی چې پولیس او عدلیه د ټولو نه زیات کرپټ ده. کنه د پولیس خو تعداد ډېر زیات دی، کنه په 100,00,000 کسان به یو ټول په سړکونو باندې به یو چې د خلکو سره کانټیکټ راځي، نو کیدی شي د خلکو ایکسپیرینس داسې وي عدالتونو کې په کچرو کې هم خلک وي عجتمند خلک او هلته ډېر زیات کسان ورته ولاړ دي د سهارې نه پیسې بهته واخلي. نو
عزیز خان زیاتوي په پولیسو کې د اداري فساد ختمولو لپاره نه یوازې د سرتیرو تنخواګانې زیاتول پکار دي، بلکې حکومت یې باید په بیرکونو کې او په پولیس لاینونو کې د ساتلو پر ځای ورته د استوګنې بندوبست وکړي چې هغوی له کورنیو سره ووسي.
زما سره یو رای ده چې پولیس او فوج نه دی، کنه نو زه وایم چې کیدی شي دې سره فرق دا شي چې پولیس والا کو په بیرکونو کې نه ودرېږي او د هغې لپاره کورونه یې پاپولیشن چې خپل فیملی سره اوسي، کنه روزانه اوسېدله چې فیملی اکوموډیشن یې زما خیال دی د هغې اثر پرېوځي په دې دغه باندې. تنخوا سره به هم پرېوځي، ټریننګ سره به هم پرېوځي، خو د سوسایټي یو حصه ده. پاور ور سره ډېر دي او تنخواه نشته، نو چې څوک ګوري نو بس
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کوي. نوموړی اکثر د خیبر پښتونخوا مثال ورکوي او وایي د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د هغې صوبې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کړي دي چې ورسره سم د خیبر پښتونخوا پولیس اوس په ښه ډول ولس ته خدمات رسوي. اخوا د پاکستان سپریم کورټ سږ کال په سپتمبر کې وویل چې د 2020 زیږیز کال د اګست تر پای پورې په هغه عدالت کې تر 250,000 زیاتې قضیې د ځنډ ښکار وي. د عدالت په وینا د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې تر 1,00,000 زیات مقدمې د ځنډ ښکار دي. د پاکستان عدلیه وایي په مقدمو کې د ځنډ تر ټولو لوی لامل د ضلعو پر کچ د قاضیانو کمی دی. د هغه هیواد حکومت ویلی دی چې هڅه کوي نه یوازې د قاضیانو خالي څوکۍ ډکې کړي بلکې نور قاضیان هم وګماري. په عین وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم په خپلو ویناګانو کې قاضیانو او وکیلانو ته تاکید کړی دی چې خلکو ته دې په چټکۍ د انصاف ورکول باوري کړي. مشر قاضي په تیرو وختونو کې په عدلي نظام کې هم د اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي د عدلي ټول کارکونکي باید د اداري فساد مخنیوي هڅه وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د فیصل آباد پولیس وایي د سلور خزو د وهلو په تړاوې 15 کسان نیولې دي. چارواکو پرون مشال لړیو ته ویل چې د پیښې مقدمه ای درج کړې ده او پلټنې دوام لري. د لاغې وروسته ده چې د دسمبر په 10 په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو لاس په لاس خپره شو چې پکې خودل کېږي سلور خزې یو دکان ته ننوځي چې وروسته د غلا په تور بهر راوستل کېږي. سو سړیانې وهي او ښکاري چې جامې هم پتن نوي. پولیس وایي د پیښې په اړه دواړو ډلو متضاد بیانونه ورکړي دي خو دوی به ګوري چې نورې کمې خبرې په ډاګه کیږي. په پاکستان کې پوهان وایي چې په ټولنه کې د تشدد رجحان په زیاتېدو دی. ملیحه میرزاده د موضوع تفصیل لري.
د فیصل آباد پولیس وایي چې د دسمبر پر 10 پټانا ملت ټاون سیمه کې د غلا په تور د سلورو خزو د لوسولو او د وهلو ټکولو پیښې په تړاو یې 15 کسان نیولې دي. د فیصل آباد د پولیسو عما اړیکو څنګه او بیان د دسمبر پر 8 د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو تو ویل د پیښې اف آی آر هم درج شوې ده.
15 ملزمان پکې نیول شوې دي او پولیس نورې پلټنې کوي. د پیښې اف آی آر هم درج شوې چې څلور پکې نامزد او اتو نه تر لسو پکې نامعلومه کسان دي.
د دسمبر پر 10 په ټولنیزو رسنو د معاملې یو ویډیو خپره شو چې پکې خودل کیږي یو دکان ته سلور غزې ورننوزي خروسته له دکان نه د غلا د تورونو په سر راخکل کیږي. بیا غیر چاپیره کسان وهی ټکوي او جامې پتن نوي. د فیصل آباد پولیسو یو چارواکي اکبر علي د دسمبر پر 10 مشال ریډیو تو ویل چې د مرکزی ملزم په ګډون نامزد کسان یې نیولې دي او مقدمه یې پرې درج کړې ده. نوموړي د پیښې په حق له د متضادو بیانونو په اړه وویل
یو ډل وایي چې دا ښځې د غلا لپاره راغلې وي او د نیولو وروسته یې وهلې ټکولې. د هغوی په خبره یوه ښځه بیا بله راغله او ورسره جګړه وشوه. دا خو د هغوی بیان دی. هغوی خو وایي چې هغو ښځو په خپله جامې شلولې دي خو موږ دا وکتل چې هغوی وهل ټکول کېږي. موږ ګورو او پلټنې کوو خو داسې وهل ټکول د انسانیت خلاف کار دی. موږ تحقیقات کوو او ګورو چې څه خبرې مخې ته راځي.
د پیښې په اړه اسلامي سکالر مفتي فضل منان مشال ریډیو ته ویل چې په شریعت کې د دې هیڅ ځای نشته چې د غلطۍ په صورت کې هم چاته داسې قسمه سزا ورکړل شي. نوموړي ویل چې اسلام د یو مسلمان خو پرېږده د یو غیر مسلم خلاف هم د داسې روش اجازت نه ورکوي.
الله رب العالمین انسان ته کوم حیثیت ورکړی هغه دا دی چې تاسو زما د بندا خیال وساتئ په هغه باندې کې پرده واچوئ. الله به زه به در باندې کې پرده واچوم. اول خو به دې زرانه ودا شکار نه کړی چې دای غلا کړی دا کو بل فرض دی. غلا وکړه په دکان کې نو به ناری نه ولدا نه د پکار کې تاسو دغه نه جامې وباسي. دا بالکل د اسلام خلاف ده، د شریعت خلاف ده او بیا قانون پلاس کې غسل دا هم د شریعت او د شانت کې د الله د رسول او د الله د حکم خلاف ورزی ده. نو بالکل دا یو لوی ظلم شوی دی. دې بالکل موږ مخالف یو.
د فیصل آباد پیښې په اړه په سوشل میډیا بحث تود دی چې په پاکستان کې ټولنه د تشدد په لور روانه ده چې مثال یې وخت په وخت دا قسمه پیښې مخې ته راتلل دي. دا چې په ټولنه کې د تشدد طرف ته د رجحان وجوهات څه دي. په پیښور کې ټولنپوه ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان دې هلته په یو ورځ کې نه دی رسیدلی بلکې دا یو تسلسل دی چې په مختلفو شکلونو کې وخت په وخت مخې ته راځي. نوموړي زیاته کړه چې په ریاست د خلکو باور کم شوی نو ځکه هغوی په ځینو مواردو کې قانون په خپل لاس کې اخلي.
خو داسې یو قومي تاریخ یا قومی میموری دا چې دا سنسه شکل کې بیا ترانسفورم کیږي او د قومونو تربیت کوي. نو دا کم واقعیات چې موږ ګورو او بیا د خلکو نفرتونه د ریاست حواله سره چې کم حد ته رسیدلې دي هغه بیا ترانسلیټ کیږي د داسې قسمه موب جسټس کې چې کم موږ په تسلسل سره ګورو. او دا یو نخه ده د یو جوړې بیماری چې د هغې ډیزاستر د خدا نخواسته ډیر زر به راڅرګندېږي. پکار ده چې د دې ریاست واکمن دې خبرو ته پامګیرنه وکړي، په دې مباحثه وشي او د عوام اعتماد پر ریاست بحال شي.
تر دې مخکې د ډسمبر په دریمه په سیالکوټ کې قهرجنو کسانو د سری لنکا اوسیدونکي پریانتا کوماره د مذهب د سپکاوي په تور وژلو. د پیښې وروسته د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز حکومت ته وړاندیز کړی چې د داسې قسمه کارونو د مخنیوي لپاره د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
وتل پښتون سیاستوال، کلتوري شخصیت، مدني فعال او خبريال نزار یوسف زی تیر شپه د زړه د حملې له وجې وفات شو. هغه د خپل بل رول ریاض خان د وفات نه پس له متحده عربی اماراتو خپل کلی شاه منصور صوابی ته ورغلو چې حمل ته وفات شو. هغه نن سلور بجې په خپل کلی کې خاورو ته سپارل کیږي. داغه د ماما د زوی منور خان سره د مشال امکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې او په سر کې هغه پختل چې نزار یوسف زی څنګه وفات شو.
بس مر خوځي سره داسې غونټه کې وو چې بیګا مونږ سره تقریبا مونږ سه به نور د پټای وګړي راغلي او هغه سره مونږ نه ستو تقریبا اته بجې د ماسختن موزه مغې دی ځکه کو دی غټي بنګ سه دي نور ملګرو او هغه رسخت شو مونږ هم لاله کور ته رسخت کو. او سهار جو ودوم تقریبا ما ته چې دنه اطلاع شو او بس لالا خوب کې چې دنه بس ودا سي وای چې لکه ودو پاتې شوی دی.
ها ته
کو ته په دوباره باندې شو.
نو دا 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 زړه مساله یعنی تاسو تاسو وخت ولې دی په مړ حالت کې تاسو څنګه ولې دی یعنی د پروتو بس پسې مړ شوی او
جی بالکل او جی دک شانتوم بس چې دنه هټ ټیک وته شو. د رور نن ندری راج مخ کې سالور راج مخ کې رور وزه ته شو ریاض
محمد
ریاض خان.
او محمد ریاض خان
دغه په مرګ باندې دلته امارات نه راغلل او موږ چې مخبرین را واپس شو نه دیت درد محسوس شو او بس چې وله نه دی دلته کې د باچا خان کمپلیکس کې د شاه منصور وانه غستې د بیا د مردان او بیا چې نن پندای کارډیالو جیته وله اول ته وته دوه سټنټ او کړل نو بس دا لګو مرخاوندو چې بعد دغه دوه سالور را دي تیر شو او اخیری ملاقات مونږ سره دک بیګاو شو ماسختانه تبجی مونږ نه کوړته لاله نو بس هر دک خبره شو.
شاه استاد سو حالت یې د دوی په کور کې
او جی زه د دې حجره کې يم لږ دی خو یو سالور شپک قدم کېم.
شاه نو اوس د جنازې د دې د پاره څه دغه دی
دغه دی سالور بجی نن جنازه دی
په شام منصور
کلی شام منصور کلی کې یم.
شاه او نزار خان چې دی هغه یعنی دی په ټوزون د په مسافرۍ کې تیر کړی یو کنه ټول وخت په متحده عرب اماراتو
تقریبا جی په متحده عرب اماراتو کې ټول وخت تیر کړو. بیا زمونږ د کلیل تکیه او تنظیم دی زماترا لپاکتیو بخې دغه بانیو او بیا ورپسې دغه نه پاس نزار لا او هغه ټول ستوندې او ستړي چې دنه په مخه غستې وي چې څوروم خدماتو د پښتون کام د پاره نه بس هغه په خپل سر غستو او هغه کې حالې ځلې وي او په دغه کې د رجوان تیر شو بیګاوم په دکې موجو لکه دغه خبرې نه کړې چې ماته څه تکلیف ته یا څه احساس ته او دغه خبرې باندې شي دی او دی نور ده.
نو تاسو ته اخیری خبرې بیګا چې تاسو سره ولې دوه اخیری خبرې تاسو ته کومه یاد دیږي ځکه خبرې به ډېری کړې وي پس خبرې
خو ډېرې زیاتې کړې دي. اخیری او خبره چې ماته خودک خبر ډېر غټ افسوس راکړي چې زیه دې جی او غراغې نو باندې شي ته وی چې دا زمو بچي دې غیټ مته پوسو کو چې سو بچي ان دي وی چې موږ دک یو دي نو ما سره ورته وی چې را یو دي الله په سل کې او تاسو دا ونه مې یو دا الله دې په پښتون کام لپاره قائم او دایم اوساتي واس الله ته منظور نه و چې زمونږ نه یو دا ونه غسورې لری شو او الله دې ولغړی رومل خستکی
امين.
د وتلی پښتون سیاستوال، کلتوري شخصیت، مدني فعال او خبريال نزار یوسف زی لمرګه تاسو خبر شوې دغه د ماما زوی منور خانو چې زمونږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره خبرې کړې وې. د نزار یوسف زی جنازه له اوس نه یو نیمه ګنټه وروسته په شامنصور صوابۍ کې ادا کیږي او ملته به د خاورو ته سپارل کیږي. د ډیر عمر مسافرو په متحده عربي اماراتو کې خو تازه تازه د خپل بل ورور ریاض خان په غم کې خپل کلي ته تللی و. هلته پې د زړه حمله راغله او تیره شپه وفات شو. اوریدونکو، له همدې سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې دي. احمد الله راغلی د سټوډیو ته او د خبرونو لنډیز ته اورو.
ای وی سرچینی مشال ویډیو ته ویلي چې پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشي کړی دي. حکومت او طالبانو د نومبر له 9 نیټې څخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی و چې نن یې موده پوره شوه. دا د دوانو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د سل بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی و، خو په قبایلی سیمو کې ای وی سرچینی پرون مشال ویډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر پر 8 په جنډولا کې ساتل شوی 12 بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته یې تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل. حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د اومیکرون بڼې لومړی شکمن کیس په کراچۍ کې مخې ته راغلی دی. د سند صوبې د صحت وزیر ډاکټر ازرا پچی هونن سهار په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په مشتبه توګه یو 50 کلنه ښځه د اومیکرون نه متاثره شوی او د جینیاتي مطالعې وروسته به یقین سره ووایي چې دا کیس د اومیکرون دی او کنه. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلی دی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ویډیو ته وویل چې پرون په موټر سایکل سپرو کسانو د میرعلي په ګربز سیمه کې بادشاه زمان نومیتن ووژلو او وتښتېدل. د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. په سواد کې په یو ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه شوې چې حکومت د لجمنې سره سم د ملکن ډیویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د سواد ټریډ فیډریشن لخوا پرون رابلل شوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. خو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ملکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم د دې غونډې په خبرګون کې پرون مشال ویډیو ته وویل حکومت په خپل ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې د 2023 زیږیز کال هغه هم ملکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي. او اولمپیک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 ډالرو ژمنې مرستې اعلان کړي دي. دغه لوبغاړي د اگست په میاشت کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په افغانستان کې ژوند کوي.
اوس اونیزه خبرونه د مشال ترنل اندې باس وړاندې کوي چې پکې په پاکستان کې د سریلانکای وګړي د وژنې د پیښې په دې هواد کې پر سرمایه کاری ممکنه غیز باندې پکې باس شوی. د خبرونه 13 ورسته سو په ژوندۍ بڼه اوریدلې و. اوس په تکراری توګه اورېد شي د خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنل اندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې ز عبدالحی کاکړ درته هر کله کوم. د دسمبر پر 3 نیټه د پاکستان په سیالکوټ ښار کې بلوګرو به د څه ثبوت وړاندې کولو یو سرلنکای وګړی پر یانتا کومار په وهلو ټکولو تر وژلو وروسته سوځولې وو. نوموړي له 13 کلون راسي په راچکو نومي کمپنۍ کې منیجر وو. یو بهرنی وګړی په داسې حال کې وزل سوی چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او هڅه کوي چې بهرني پنګوال په هیواد کې سرمایه‌کاری ته وهڅوي. پښتنه دا ده چې په یو کارخانه کې د یو بهرني وګړي وژنه نړیوال سرمایه‌کارانو ته څه پیغام ورکوي او دا به د سرمایه‌کاری لپاره پر پاکستان کم ممکنه اثر واچوي. دا او نورې پښتنې د مشال ترنل لاندې کې بحث کوو. میلمانو مو د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر اف کامرس پخوانی مشر داروخانه څنګه او د اقتصادي چارو خبريال فدا محمد دی. داروخانه څنګه سیب او فدا محمد سیب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. ډیر مننه فدا محمد سیب. سوال دا دی چې په یو کارخانه کې یو بهرنی وګړی وجل کیږي او هغه په داسې حال کې چې هلته د کاروبار د پاره راغلی، یعنی نوکری د پاره راغلی دی، دا خپل په عالمی سطح و سرمایه‌کارانو ته څه پیغام ورکوي؟ یره ګوراک
دا غته وګوري سرمایه‌کار خو د پاکستان نه حسم لکه د تیرو سو کارونه چې موږ ګورو نو لږ ونته دغه دی لری لری تختی او راځي نه پاکستان ته سټی را پلو په معنا باندې چې موږ ګورو چې کوم فیګرز راځي نو ایت او چې موږ ګورو نو هغه ډېر کم خی او کمواله پکې راغلی دی زیاتواله پکې بالکل نه راغلی نو لکه بیا داسې سانه هي ګوره چې کوم ملکونو کې هم عام جنرل چې کرائم زی داغي یو ډېر غټ میسج زی بار ملکونو اغي لاول چې ګوري سرمایکار چې ګوري اغي لاول دا ګوري چې د ملک د سکیورټی سچويشن دی نو چې کوم ملکونو کې سکیورټی خی عام کرائم پکې کمی لکه گاڑی تختول شی یا شوکی شی یا ڈاکی شی عام کرائم کنا چی جنرل کرائم ہوتا ہوئی نو آغا چی زیادی نو آلتا نرازی نو بیا دا سے سانحا دا سے دغا چی کی جی نو ظاہر خبر دا چی یو خواہ نڑیوال ٹول دغا تا چی کم دے یو دیر نیگٹیو میں سے جی او بیا دغا اداری چی دی یا سرمایہ کار چی دی داغی کیو ملک چی انویسمنٹ کی ہر ملک چی انویسمنٹ کی آغی دا ٹھول نا اول قدم داخلی چې دغه ملک وګوري هغه ملک وګوري چې آیا دغه د سکیورټی د امن او امان څه صورت حال دی نو په داسې دا کې ظاهر خبره ده چې د دې یو ډېر سوته وي منفي لکه خراب اثر دی او میسج ورزی هغه خلکو ته چې آی پاکستان کې انویسټمنټ کول غواړي اول خدا ده چې د حکومت پالیسی هغه ګوري خدا غین په پاس کم دی دویم داشیز ګوري چې ملکی امن او امان څنګه دی عام کرائم سے کم دی اگر ڈسکرج کئی نو چی دا ہن غون تا کارو شی چی دا دا دیتا دا انسانیت خلاف جو جرم ویلی شی نو چی دا سے کار او شی نو آغا خو بیا زما با خیال دا سی او دا غده چی دا صرف انویسٹر تا نا دا ہر قسمہ خلقو تا چی کم حکومتو نا چی یو بل سر دا کئی دولتو نا چی یو بل سر رابطی آغی تم دیر زیاد خراب اثر بڑھ دی
مانا نا دیر فیدا محمد سب تاسو تا بیا هم رازم تاسو یو ارخ باندی رنا وای چو ولا داروخان چگزی سب را سر دی داروخان چگزی سب ستاسو خپلا یعنی دا پیش اسوی دا او دا دی تقریبا دا دی هفتی زیاد وقت وسو تاسو یعنی دا کاروبار لپلاو چا اثر اوسوینی یا ممکنه اثر کیدلای سی په پاکستان کې اسی ځکه چې په نورو دنیا کې خلک زی او د نوکریانو د پاره زی چې هغه ته ایکسپیکټ یا خوب نړیوالی کمپنیان کوي په پاکستان کې اسیم تر دې لمخه په دومره لوی تعداد کې بهرنیان په مختلفو کمپنیانو کې د کار کوي او کنه ځکه چې موږ ته خوښ لدی کسخه یعنی لږ واضح اندازه ولګی دا چې په پاکستان کې هم خلک راځي او کار کوي
نہ زما خیال ہے کہ پدی چینو ملنوں کی شو یا پدی نورو کارخانوں کی شو زما خیال ہے دا سے کپ میں چاہے ایکسپورٹ اورینٹڈ دین آگے خدا سے زما خیال ہے کسان ہائر کھڑی دی اور آگے اگستی دی اور سر کار کئی دا سے شتا زے پزے اور چې کم ایکسپورٹ اورینٹڈ چې کم برآمدات کی بار ملکوں نے تو سامان لی جی نہ آگے خپل ایکسپرٹ لیول بار نے خام خا سوک نہ سوک ساتھی لکه مخ کې رپورټونه دار اغلی چې دی پلان کو چې چینو مل کې دا انډیا کسان نوکران دي یا دغه شان انجینران دي پکې یا دغه دي پکې نو دا سه رپورټونه خو راځي نه دي نو دا ظاهريږي چې پاکستان کې بار ملکی سن سه تعداد خو نه دي معلوم دی باندې ما چې دا سټډي نه لیدلې خو پاکستان کې بخامه خاصه نه سه خلک کار کوي کنه او بل دا خبره ده چې لکه یو کرایم وشي یا یو حادثه وشي په هر ملک کې وشي او دا حادثه نه یو اگزامپل جوړ شي چې دا یو داسې اگزامپل سیټ شي چې څنګه چغزی سه روسو دا خبرو باندې غوځ ډیر کلیر پوه نه شوما خو لکه هغه دا وې چې د دینه دار چې هغه خلک یې نیولې دي او سني سي او پولیس روان دي کار کوي خو خبره دا ده چې د دینه مخ کې په دې په مردان یونیورسيټي کې یو ډیر دغه شو آی کې یو پاکستانی چې کوم دی سټوډنټ هغه دغه شو ثواب یو نو دا غي
مشال خان
دا سه خ مثال خو نه دي مشال خان دغه شان نور حادثه هم شوی دي چې دا هغه سو ته وي چې هغه وې چې لاجیکن کنکلوژن ته منطقي انجام ته غسیز نه دی رسولې پاکستان پولیسو یا بیا عدالتونو نو خبره دا ده دا کیس هغه ته ورسه دی چې کمزه کې وی چې نور خلک ته عبرت واخلي نو هغه خو بټی کې سنه سره دغه وي ڈیزل کے دا خبر دا پازیٹیو دا چے چے کم علماء دی کم داغی دی داغیم یو اجلاس شوی دی واغیم دا خبر غندل دا او بلے دا ویلی دی چی مونگ بم دا دی خلاف آواز پورتا کو نو دا خو یو ڈیر اخا خبر دا خو خبر دا دا چے دسی کے سنو کے بیا دا سے نگوند دا ہے کہ اکثر مونگلی دری دی چے آغا مندکی انجام تا نرسی که کمیٹمنٹ ہی دا حکومت یا دا دارو کمیٹمنٹی چی ندابا منطقی انجام تر سو نو بیا خو بیا دغل لاړ شي یو میسج لاړ شي کو دا چره نه رسیدو دي سره بیا ادارو خپل دغه وکړه دوکې وکړې او څنګه سره ګوتې دې خلکو سره پټې کړې نو بیا یو ډېر خراب میسج دی. اوس هم ډېر خراب میسج لاړو اگر چې اوس ډیمیج کنټرول دی دا دا نه ده چې ګنې څه دغه دی دا خو اوس پاکستان ډیمیج کنټرول کوي ولې داسې
حادثې دي. دا تاسو ډېر مهمه پوښتنه راپورته کوم په دې بل درخانه څنګه سي تاسو تر دې لمخه کڅم ټلیفون لاین خراب وو اوس په واتس اپ باندې یو هغه تاسو دا ویل چې پاکستان حکومت په دې حواله باندې ډېر اقدامات کړي دي او تر سلو زیات کسان نیولې دي نو په داسې حالاتو کې دا خو خیر وروسته خبره ده تر دې لمخه دغه پیشه کېده ولی سوال دا دی یعنی دا له هر چا سره کېدلای شي نو دغه سوال چې دی دا به کېدای شي نړیوالو کاروباریانو ته دا ډیر مهم وي چې دا پیشه کیږي چلا د پیشه وروسته که هر څه نو دا شاید چاته مهمه نه وي خدا چې دا ولی یو بهرني وګړي سره کیږي دا سوال تاسو لپاره ډیر مهم نه دی.
اگر تجارت یا اسٹوڈنٹ لکھ اس فدا محمد صاحب کا خبر ہو کل دا مشال خان کا واقعہ پیش ہوئے یا دار نور واقعات ہم پیش سے دا پنجاب گورنر سو نور دس خلق دا مذہب پر نم باندھی ایکسٹریمزم باندھی دا دا مخص دی او دا اگر ایکسٹریمسٹ دی اگر بچا ذات پات یا تجارت یا دھاگ کورنی دیتا نہ گوری اگر خپل مفادات امر سر کی او د دوی خپل کم اقلیم پک شامل خو د دې اوسنی واقع چې کوم مثبت اړخ دی هغه دا دی چې په ټول پاکستان کې د هیڅ یو مسلک څوک د دغه واقع جواز نه پېښي چې په څه وجه باندې دا سوی دی او دا شکار سوی دی. هر څوک د هر مسلک خلق و دې ته په سپک کار وایي و دې ته په غنده نه کوي یو خبره. دویمه خبره دا چې پر بزنس کمیونٹی باندې د پاکستان پر تجارت باندې د دې د منفی اغیز یقینا خامخا وقتی طور د دې منفی اغیز پیشیږي. خلک چې د باندې څه د پاکستان څه مالونه اخی پاره کې چې د کم ځای تر دې بیا چې د سیالکوټ نوم راځي تر ډیره وخت به د خلکو په ذهن کې په سیالکوټ کې دا واقعیا به د په ذهن کې خو ځکه چې د دې چې کم د سیالکوټ چې کم سرجیکل ګوډز دي یا سپورټس ګوډز دي دا د دنیا منلی دی او دا دلته جوړیږي او د دې ځای چې دی بیا دنیا ته ځي. نو دلته د سیالکوټ خلکو ډیر مثبت ګامونه په پخوا کې اخیستي دي. هغه ګامونه دا اخیستي دي چې په ټول پاکستان کې چایلډ لیبر ستا په سیالکوټ کې نشته
یعنی ماشومان باندې چې مزدوري کوي
په ماشومان باندې د دغه چې کوم فوټبالونه په پخوا جوړېدل په دې باندې دوی ډیر زیات کار وکړي. هغه د ماشومان د لاسه هغه د چایلډ لیبر په قوانینو کې د دې سره چې کوم د آی ایل او او د نور چې کوم د دې ادارې دي د یو ایس چې کوم هغه دوه درې چې کوم د دې مخصوصه ادارې دي د هغه د کسانو سره په ملګرتیا باندې په دې کې ډېر غټ ګامونه واخلو او د دغه یو غټ بلیم چې پر پاکستان باندې یا پر دې سیکټر باندې لګې دي هغه کرا کرا پاره کې کو. نو خبره دا ده چې د دغه وقتی طور خو یقینا د دې یو ډېر بېکاره نوم پورته شو لیکن که چیرې زموږ حکومت په دې باندې څه لکه څنګه چې دروسه پورې روان دي همدغه رنګه جدي ګامونه واخلي او په هغه باندې عمل وکړي نو دا ډېر زیات امکان شته چې په دغه باندې به موږ ډېر ژر دا وتوانېږو چې په پاکستان کې چې کوم د ایکسټریمزم دی د ایکسټریمزم په خلاف باندې به د خلکو نفرت زیات
شي
او عوام به ودې شي ته
مننه داروخان نڅګزی صاحب زبیا هم تاسو ته راځم. فدا محمد صاحب تاسو مخکې خبره وکړه او ډیره مهمه ده او داروخان نڅګزی صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان ټول علما راغوند سو د سرلنکا امبیسی تم لاړلو او خپل هم پر پاکستان کې په ټی وی باندې دا کوشش کیږي چې هغه اړخ ډیر راپورته کې چې په کوم اړخ کې یو کس ته هغه د بچاولو کوشش کړی دی یعنی پاکستان لکه تاسو ویل چې کم نقصان رسیدلی دی دا هغه تلافی کولو د پاره مختلف دغه کوي نو تاسو په خیال باندې دا دوی پدې کوي چې د پاکستان پیغام ټوله نړۍ ته د سیاسي پلاوزه خبر کی کنه لکه اقتصادي پلاوزه خم خلګو ته دا ډاډ ورکي چې ټول خلک د دې پیښه پر ضد ولاړ دي.
ګره لکه خبره دا ده کنه چې ظاهره خبره ده چې سیاست معاشي د هر ملک ته ناغه سیاست سره تړلې ده کنه ته سیاست نه خدا بغیر نه کیږي نو ظاهره خبره ده چې پاکستان دی وخت کې یو خوا د باندې د اف اے ٹی ایف یو ټول چې کم دا هغه په سر باندې ځانګي او هغه د ګری لیست کې دی او کله وی چې په بلیک لیست کې به واچو یو خدا دغه دی چې اسې نه چې پاکستان د دی واقعې نه پس بلیک لیست ته لاړ شي خیر هغه هم بیا ایک سرم د نړیوال چې کوم طاقتونه دي د هغې خپل یو سیاست وسره اټیچ دغه سي سرم خو لکه ظاهره خبره دا ده چې اقتصاد او سیاست جدا جدا نشي کېدی چې کوم ځای کې داسې پیښې کیږي یا اسره اقتصاد ته یو ډېر لوی نقصان راشي او چې کله اقتصاد ته نقصان راشي نو بیروزګاری سی واقعيږي او چې بیروزګاری سی واقعيږي نو داغه یو نتیجه خدای او داغه اکثر نتیجه دای چې اکستریمیزم په معاشره کې نور سی واقعيږي نو خبره دا ده چې دا د اجګزایری صاحب د خبره سره زده کیږي ما چې یو واقع او شی یو پیښه شي او دا غې نه یو مثال جوړ کړی شي او مخ کې دا غې د پاره دا غې خلاف یو چې کوم بیانیه هغه جوړ شي نو دا خو ډېر ښه خبره بیانیه کې به یوازې دا نه چې میډیا یا ټلویزیون چینل پای کې چې بیانیه کې څومره اکټر دی هغه پکې انوال کول غواړي په دغه باندې په هر سطح باندې بل خبر دا ده چې دا پاکستانی دی په خپل دا سوچو کې چې د نور ملکونو کې دا کې سونه غولي نکيږي اسلامي نړۍ خو صرف پاکستان نه اسلامي نړۍ کې خو ډېر نور ملکونه هم دي او الته دا چې پیښې نکيږي یا چې موږ ماليزیا ته وګورو انډونیشیا ته وګورو دا شان نور ملکونو ته وګورو نو الته خو انویسټر راضي الته خو بافا د بار نه خلک راضي یوازې مسلمانان ناراضي او چې کوم زمونږه لکه نور د غدی د نور مذهبونو سره تعلق ته غیم راضی نو آل ته خدا شي زونه دومره دغه نه دی او دلته پاکستان کې د دینه موږ دومره لکه ګوره خبره دا ده چې د دې دغه نه د دې ماچ وختي د مشال خان د پیښه غزه کې روکو نو آی کی چې کم کسان باندې تور لګول شو پولیس نیولیو هغه بیا اخلاص شو پسنه سره طریقه باندې چا ضمانتونه شو او دام وچه د سو خلاف ثبوت نو خو هغه چې کله کلو تراله له زمونږه په خپل پښتونخوا کې مختلف کلو تراله نو اغي ګوري اغي ته یو هیرو غونټه کې د ورک ریشو سټېټس ورک ریشو کنه دغه شان چې کوم ممتاز قادری وو ممتاز قادری چې کله د پنجاب گورنر سلمان تاثیر وښتو نو ډیرو خلکو هغه له پانسیم ورکړه سټېټ خو د ډیرو خلکو د پاره ممتاز قادری وو سم یو هیرو دی دغه مزار ډېر لوی جوړ شوی دی او دا چې سيزونه دی چې علاقه هغه پدې نو دې د پاره د نریټیو ډېر سخت ضرورت دی او د داسې نریټیو داسې بیانیا چې هغه ټول خلک اون ټول خلک پاره پوهه
دامت سي نو مننه تاسو ماشال یو شاړخ ته اشاره وکړه زه به هم تاسو ته راځم د روخانه چګزی سیب کستاسو اجازه وي زه به یو اعلان کم لږ بدما واخلو بیا به تاسو ته راځم سوال کولو ته
صحیح
سمد
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شتګل نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ تاسو د مشال ترن لاندې باز اوري موضوع دا د دسمبر په 3 منټه د پاکستان په سیالکوټ شهر کې بلوګرو د څه ثبوت وړاندې کولو پرته یو سرلنکای وګړی پریانتا کومار په ولو ټکولو وجلیو د لتیرو لاسو کلونو راځي په راچکونی کمپنی کې منیجر او یو بهرنی وګړی په داسې وخت کې وجل سوچ پاکستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او هڅه کوي چې بهرنی پنګوال په هیواد کې سرمایه‌کاری ته وهڅوي پښتنه دا چې په یو کارخانه کې د وګړی د وژنه نړیوال پنګوالو ته څه پیغام ورکوي او سرمایه‌کاری لپاره پر پاکستان کوم ممکنه اغیز کولای شي ملمانه مو د سوداګرو اتحادیه په پاکستان چیمبر اف کامرس په خوانی مشر داروخانه چگزی او د اقتصادي چارو خبريال فدا محمدي داروخانه چگزی سي په لکه څنګه تاسو خبر وکړه. خو دا وخت سوال دا دی چې تاسو چیمبر اف کامرس د پاکستان څخه سوداګرو اتحادیې د دې مسلې د حل لپاره عملاً تاسو هم څه کوششونه روان کړی دي کنه چې نړیوالو ته قناعت ورکړی سي، مطمئنه سي، یعنی تاسو خپل په داخلي توګه پر دې باز روان کړی دي، تاسو څه کولای سي په دې برخه کې؟
خبره ده چې د کاکړ صاحب د سکیورټي د تحفظ ذمہ داری د سټیټ د سټیټ د دې ذمہ وار دي، د سټیټ ذمہ داری د تاجر د دغه رنګ ذمہ داریانو خپل ذمہ واری پیمانه باندې لیدنه کړو او په لیدنه کې دغه باسم راغلی چې موږ به دغه رنګ اکستریمیزم چې دی دا به مخته نه پرېږدو، د دې به مخنیوي کوو. او خدای ګامونه اخیستل د حکومت ذمہ داری ده. موږ چې دا وخت ګورو چې کوم حکومت په دې کې ګامونه اخیستي دي، خصوصا د هغه خلکو په سی سی ټی وی فوټیج باندې، د هغه چې کوم انکوایری رپورټ دي په هغه باندې چې د خلکو نیونه کړې دي، په هغه باندې انکوایری روانه ده، رپورټس روان دي. زما په فکر دا نه یوازې پاکستان دا به چې کوم په نړۍ کې د چا د پاکستان د دغه سکیورټی کنسرن دي. په اوسنی واقعیا کې دا لکه پیدا محمد صاحب چې کوم پخوانی دغه ته اشاره وکړه چې د ممتاز قادری ډیر داسې خلک دي چې هغه اوسم یو ډیر غټ هیرو ګڼي، نورم داسې خلک سته. او دا اوسنی واقعیاتو کې چې دی هیرو مخته نسته، هیرو کدی هغه هغه کس دی چې د دې په مخ کې دیوال ځان جوړ کړی و، په خپل د دې لپاره چې دی د بچاو کوشش کړی و، هغه هیرو ګڼل کیږي. هغه چاته نه ویل کیږي چې چا د عمل کړی دی، یا څو کسانو دې عمل کړی دی، یا ډیرو کسانو دې اجتماعي عمل کړی دی. خو موږ دا ګڼو چې د دې واقع تر شا چې کوم خلک ملوث دي، کوم سوچ ملوث دي، هغه سوچ د پاره چې دی تبلیغات په کار دي، علما را غونډون په کار دي، علما د جمعې په خطبو کې، علما د خپل مسلک په خلکو ته دغه شی ور په ګوته کول دي چې په خپل قاضي، په خپل سزا، په خپل چې دی ارڅسته نو دا خو چې دی دا د اسلام په یو قانون کې نسته چې ته به دا رنګ عمل کوي. نو د دې په وجه باندې موږ دا ګڼو چې کوم بزنس کمیونټي ده هغه به خپل رول پوره کوي، لیکن د دې ذمہ داری چې ده دا د ریاست ده، او ریاست چې دی
مننه ډیر داروخانه چکزی صاحب. فدا احمد صاحب، داروخانه چکزی صاحب خبره وکړه، ستاسو په خیال باندې یو خو تاسو ولې چې پر بیانیه به ریاست جوړوي او په هغه کې به هر قسم چې کومه طبقه ده خلک دی هغه به راغونډوي چې په خپل سر باندې فیصله کول، خلک وژل دانه دی، او لدې سره د انتها پسندۍ یا ترګری عزت چې کوم مفکوره د سوچ دی داغه به خلک مخنیسی یا ریاست به دا بیانې مخنیسی. خو ځکه سوال دا دی چې خپل د پاکستان چې کوم اکسپورټران دي، یعنی مالونه لیږي یا مالونه راواردوي، یا بیا خپل د صنعت اداره چې کوم د چیمبر اف کامرس دی، دوی هم تر یو حده پوری څه ذمہواری تر سره رسولای شي؟
نہ ګور لګه دا چکزی صاحب دا خبره خو صحیح ده چې سکیورټی د ریاست ذمہ دار ده، د حکومت ذمہ داری ده. زمونږه مصیبت دا ده چې زمونږه په اکثر داسې په دې ډاګه چې موږ وګورو چې خپل تیر وخت وګورو، نو آیا کې داسې ایشوز راغلي دي، خاص کر ترخګره بار کې چې کومه پالیسی ده چې پای کې دا رپورټونه راځي چې حکومت یو سوچ کوي، سیول حکومت او د ریاست چې نورې ادارې دي هغه سوچ بدلی پاره ایشوز باندې، هغه کې لګ لګ تغیر می او هغه کې لګ لګ فرق می، بیا په سې ایشوز باندې ډیر ځک فرق پکې راشي. نو اول خدا دا چې ټول ادارې چې کوم دي هغه راشي پارلیمان ته، او پارلیمان کې کینی او پارلیمان نه یو پالیسی پاس کی، او هغه پالیسی چې کوم دی نو هغه بیا ټول اون کی کنه، هغه ټول چې کوم دی هغه وجدا زما پالیسی دا آی کی په پارلیمان کې علماء شتا، کم چې د پارلیمان نه بهر علماء دي هغه دیم چې کوم دی نه راون کی، او پارلیمان ترې ټول راشي، ټول ادارې دیم راشي، او دا هغه بارا کې دیو کلک ادا کو کی. او ظاهر خبره ده چې په دای کې دی بزنس کمیونټي هم انوال کی، ځکه چې د بزنس نه بغیر او د معاش نه بغیر یو ملک هم نه چلیږي. تجارت نه بغیر یو ملکم نه چلیږي. نو اول خبره خو دا ده چې خپل تجارتي پالیسی چینج کول غواړي، نو بیا به خلک راځي. کچره دا چینج شوی، دغه تبدیلی نه پکې راشي یا لږ بدلون پکې راشي، نو دا هغې نه پس کم دی، نو دا چې کم سیکورټي ایشوز راځي په هغې په کار دي چې یو داسې مهم آبادی یو 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 اداره جوړ شي چې هغه وګوري چې د بزنس کمیونټي چې کم غټې غټې کارخانی زمونږه د هغې سیکورټي کنسرنس دي چې هغه اداره داسې چې هغې ته سمدستی جواب ورکوي که نه. اوس خبره دا ده چې پولیس چې کوم دی هغه په داسې پیښو کې لکه سیالکوټ کې چې یا په مردان کې چې شوی وه، نو په داسې پیښو کې پولیس چې کوم دی هغه زمونږ ډېر دغه شوي دي. د مخکې ورځو کې په دې چار صده کې هم یو پیښه شوې وه، هغې کې چې کوم دی هغه پولیس والا چې کوم دغه و هغه ملزم و، هغې خو د هجوم نه بچ کړو، خو مطلب دا دی چې بیا هم هلته هم چې کوم دی تاڼې ماڼې او څه نه څه رپورټونه راغلي چې هغه سوځېدلي دي. اول خبره دا ده چې مونږ میډیا به ډېر پرو اکټیو رول ادا کول غواړي، دې دپاره به میډیا ځان تیارول غواړي او په دې کې د خطرو نه بغیر نه دی، دې کې خطرې شته. بله خبره دا ده چې د پارلیمان نه یو غونډه منډه پالیسي اعلان شي، یو کلیئر پالیسي، هغه داسې کلیئر پالیسي چې خلکو ته ښکاري چې او دا پالیسي اوس کلیئر ده. د نواز شریف په دور کې چې کوم پالیسي وه، نو هغه کې سیاسي حکومت چې کوم هغه وی چې اپریشن نه کوو په پاټا کې که نه، خو فوج وی چې مونږ اپریشن نه کوو. بیا دې دا اوس چې په دا لانګ مارچ او دا ٹی ایل پی والا لانگ مارچ ہو، نو په هغه کې د حکومت یو پالیسي وه او ادارو بل پالیسي. اول خو دا ده چې د دې پالیسي چې کوم ادارې دي چې کوم پالیسي جوړي
موضوع دا وا چې د پاکستان په سیالکوټ ښار کې بلوګرو به د ثبوت وړاندې کولو په سرلنکای وګړي پریانتا کومار په اولو ټکولو تر وژلو وروسته سوځولې. نوموړي له تیرو لسو کلونو راهیسې په راجکون می کمپنۍ کې منیجر و. یو بهرنی وګړي په داسې حال کې وژل چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او هڅه کوي چې بهرني پانګوال په هیواد کې سرمایه‌کاري ته وهڅوي. پوښتنه دا ده چې په یو کارخانه کې د یو بهرني وګړي وژنه نړیوال پانګوالو ته څه پیغام ورکړي او دا به سرمایه‌کاري له پلوه په پاکستان کم ممکنه اغیز وکړي؟ دا او نورې پوښتنې مو د مشال تر لاندې بحث کې څېړلې. مېلمانه مو د سوداګرو اتحادیې پاکستان چیمبر اف کمرس په خوانی مشر داروخانه څخه یو د اقتصادي چارو خبريال فیدا محمد بحث پاتورسې دی عبدالحکیم کړدو ته خپل پامانی وایي.